السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو مرجخ لاسدې رادیو څخه اوري روانه خبرونه مو تر دوه نیم بجو پر دوام کوي چې زه قسیم سلامه لید او عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د غرض د نړۍ په اړه بیلابیل خبري مطالب راپورونه او مرکې اوریدلی سي د خبرونه په دوهم نیمای کې البته د دوه نیم تر درې نیم بجو پرې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي خو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یو نوی راپور شي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه کسان له خپلو کورونو بې ځای سوي دي دا او نور راپورونه وروسته خپریږي پیل په خبرونو کوو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې په پکښې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه مخکې تر دې چې بهرني خبرونه واورئ کورني خبرونه لرو مرزیه احمدزی به یې وړاندې کړي
د مهمو خبرنو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د سې شمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته وربللې وه او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر راتلونکو دوه ورځو آذربایجان ته سفر وکړي د آذربایجان ترن نیوز اژانس د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې په پرانیستلو سره د اقتصادي ودې لپاره د سیمې له هیوادونو سره خپلې هلې ځلې چټکې کړې آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه جزئیات نور نه دي خپر شوي مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتی و د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري د لوړو زده کړو وزیر فرید محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې وایي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي سناتورانو د یو شمېر نورو مسایلو په اړه پوښتنې درلودې خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته یې قناعت حاصل شو او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي و وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي د مدني ټولنو د دغو غړو په استازیتوب ډاکټر سالم اصغر نن خبریالانو ته وویل حکومت باید د غوراوي کمیټې کارونه ودروي او د مدني ټولنې ریښتینی استازي پکې ځای پر ځای کړي
د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه روانه پروسه چې په ډیری مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي ودروي موږ په ولسي جرګه او مشرانو جرګه غږ کوو چې دغه فاسده پروسه ونه مني او په وړاندې غوڅ دریځ وښایي
له دې څخه وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غوراوي کمیټې غړي د قانون خلاف بللي وو نعیم ایوب په دغه کمیټه کې د مدني ټولنو په استازیتوب ټاکل شوی دی او له دې وړاندې ویلي وو چې دی د مدني ټولنو ریښتینی استازی دی او په مشوره هم دې کمیټې ته ورغلی دی د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح تاسو ته وړاندې کړي
د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه د کینیا د پولیسو ویاند چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت اووه سوه اووه اویا ډوله بوینګ الوتکه چې څلور سوه نهه پنځوس مسافر او څوارلس تنه عمله پکښې وه د پاریس د شارل دوګل هوایي ډګر ته روانه وه وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اوبینو په خبره هغه بسته چې ګمان کېده کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دا بسته یې له ځانه سره وړې ده، که چیرې منفجره وسیله وي دوی به یې له منځه وړي. له یمنه ترلاسه سوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل سوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عربستان په پوله کې هرادي ښار ته نږدې 28 پوځیان وژل سول. اوسي شیوګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي هم وژل سوي دي. 40 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل سوي دي. د هرادي ښارګوټي تیره اونۍ د حکومت پلوي ځواکونو ونیوي. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او د پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. یوه سیمه ییز اوسیدونکي انتونیو ویل چې دوی په دې خاطر رایه ورکړه څو غواړي هېواد یې د تروریزم ضد مسایلو کې د نورو هېوادونو تر څنګ ودرېږي. د وی ز فکر کوم اسپانیا باید له نورو هیوادونو سره یو ځای د تروریزم ضد مسایلو کې همکاري وکړي او ورسره ودرېږي، ځکه دا هیواد هم د تروریزم قرباني کېدای سي. نظر پوښتنې ښیي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسي ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالي بحران وویستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته داخله سوه، خو د ده په اداره کې د مالي اصلاحاتو اقدامات پلویان نه لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کاړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړه چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغېزناک ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څرنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د پاین حل کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیا تر دې زیات پوځي امکانات لري. او د عراق د ښکلا لومړی ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هېواد دی. 40 کلنه شیما قاسم له 1992 میلادي کال راهیسې لومړی عراقۍ ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرون ناوخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوي وه ګټونکې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد ماسله او په اصل کې د کرکوک ښار ده د نهو کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي، په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځایه سوو کسانو لپاره.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ، د ازادي راډیو پر ویبپاڼې سته ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org. او وړاندې په خپرونه کې د خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا په یو نوي چمتو شوی راپور کې راغلي چې روان کال په افغانستان کې 6,340,000 کسان د جنگونو، طبي پیښو او اقتصادي مشکلاتو له امله خپل کورونه بې ځای سوي دي. له دې سربیره د افغانستان حکومت هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د هر کال په تیریدو سره د بې ځای سوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، د جنګ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندوز د دشترچي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې 2 میاشتې کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دغه راز تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لرو. روانه خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې مې مخکې هم د خبرونې په معرفي کې وویل، یو این اف پی اے یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې په 6,33,000 کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور د یکشنبه په ورځ د اقتصاد له وزارت سره په ګډه خپور کړ. په دې ارتباط باندې همداشي برا سره زموږ همکار خان محمد سیند په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. مهرباني سیند صاحب، دقیق ارقام څه دي او نور جزئیات د دې راپور څه دي؟
بله، سلام علي صاحب، د افغانستان د اقتصاد له وزارت سره په ګډه د ملګرو ملتو دغه صندوق خپل راپور خپور کړل او مقصد یې دا و چې د افغانستان د خلکو وضعیت وسیړي چې په څه حال کې ده. په افغانستان کې د دې صندوق استازي ډاکټر اوچان وویل له 1994 لمریز کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان د خلکو وضعیت څېړلی دی چې 8 میلیونه خلک په ترتیب سره زلزلو، وچکالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او اقتصادي ستونزو ځپلي دي. د وویل دا راپورې په مختلفو ولایتونو کې له کابو 6,000 خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. ښاغلي وچان دا هم وویل یوازې په 2015 میلادي کال کې تقریبا 3,35,000 افغانان زیانمن شوي چې ټولې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، نه ورته روغتیایي خدمات رسي او نه ورته کافي خواړه.
بله، دا هدف د اغیزمنتوب څخه دا معنی چې له خپلو ځایونو څخه د خپل کورونو څخه بې ځایه سوي دي یا مثال جګړو ځپلې دي که څنګه؟
بله، په مجموع کې جنگ، بېوزلي، طبیعي پیښې او داسې نورې ناخوالې هغه څه په ګوته کړل چې دا خلک زیانمن کړي دي. همدارنګه ډاکټر اوچان د بدخشان زلزلې ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې زلزله کې تقریبا 2,000 کسان زیانمن شوي وو. د کندوز جنگ ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې جنگ کې تقریبا 290 کسان وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، او د دې ترڅنګ تقریبا 15,000 کسان د کندوز له ولایته نورو ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي.
بله، بله، نو دا راپور د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان اقتصاد وزارت سره په ګډه خپور کړی یا چمتو کړی یا بې دوی ته ورسپارلی، نو د اقتصاد وزارت د افغانستان د حکومت په استازیتوب په دې اړه څه پیشنهاد درلود یا څه نظر درلود؟ دوی څه ویل؟
بله، سلام علي صاحب، د اقتصاد وزیر ستار مراد وویل چې په 2014 کال کې چې کوم راپور جوړوي نو هغه راپور به داسې چې دې راپور ته به په کتو سره یو تدابیري پلان هم جوړ کړي چې په دې کې به نور وزارتونه هم شاملي. دا پلان به نړیوالې ټولنې ته هم وړاندې کړي، ملګرو ملتو ته به هم وړاندې کړي چې د دې ستونزې د کمولو لپاره تدابیر ونیسي. سلامل صاحب، ډاکټر اوچان دا هم وویل چې د نړۍ تاریخ ښودلی ده چې کډوالي ډېره لویه ستونزه ده، او د نړۍ په هیوادونو کې چې څومره خلک د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه شوي دا ستونزه تقریبا په 6 کالو کې هم نه واریږي. نو د ډیره مهمه وګڼله، وویل چې دې ته باید یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې نړیواله ټولنه هم تدابیر ونیسي. بله، سلام علیکم.
بله، ډیر زیاته مننه کوم سین صاحب. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یا یو این اف پی اے لخوا د افغانستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د بیلابیلو ستونزو په اړه باندې د وروستي راپور په ارتباط معلومات راکول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نوې موندنې ښیي چې کورنۍ بې ځای سوي کسان او له بهر راستنه سوي افغانان د ژوندانه له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر پرون په دې اړه د څېړنیزو راپورونو د خپرولو پر مهال وویل چې له حکومته یې غوښتنه وکړه چې دغو زیانمنو سوو کسانو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور ته غوږ نیسو.
په داسې حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت ناوخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوي او هیواد ته راستنېدونکي کډوال د سرپناهۍ له حقه نیولي بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زموږ ټینګار دا دی چې بشري حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسبې زمینې برابرې شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاري فرصتونه او ماشومانو ته یې د زده کړو زمینې برابرې کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنۍ بېځایه شوي کسان 15 برابره زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیون ته رسیږي. په دغه څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کېږي چې نامنی تاوتریخوالی، وسله والې، شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابرسې سره شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي وحدت حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړیتوب ګڼي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت یوه طرحه جوړه کړې چې د دغه طرحې د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت 503.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرحه کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنېدونکو کډوالو سره مرستې وشي او هم بېځایه شوو کورنیو سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیایي بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډېرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کېږي چې په کور دننه هم له هرو 22 وګړو یو کس بېځایه شوی دی. معلومه به شي چې افغان حکومت له راستنو شوو او بېځایه شوو کسانو سره مرسته کوي او کنه. خو له دې وړاندې بېځایه شوو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او روان سوړ ژمی یې ستونزې څو برابره کړي دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واردل چې په افغانستان کې د وروستیو په دې وروستیو کلونو کې د هغه کسانو شمیره زیاته سوې ده چې د جنګونو یا طبیعي پیښو او یا هم اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ځایونو بېځایه سوي دي، له خپلو کورونو او یا هم هغه کسان چې بهر ته کډوال سوي دي په دغه شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د دغه کسانو لپاره څه پروګرامونه لري او آیا هغه کسان چې له بهر څخه افغانستان ته راځي د هغوی لپاره څه مشخص برنامه او پروګرامونه لري، دا پوښتنه مې شېبه مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له سلاکار حفیظ میاخیل څخه وپوښتله. شغلی میاخیل په ځواب کې وویل
ډیره مننه. رښتیا هم چې د بیزایه شو شمیره کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په 1300 کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بیزایه شوي. د جنگ، جګړو، نامنیو او طبیعي پیښو له امله دوی له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې مونږه ګڼ شمېر خلک بېځایه شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د داخلي بېځایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بې ځایه شویو په اړه په دریو بېلابېلو برخو کې عمده مسؤلیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بې ځایه شویو کورنیو سروې ترسره کیږي. په دویمه مرحله کې د بې ځایه کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونه وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بې ځایه شوي کورنۍ له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپنا زمینه برابره کړي. همدا اوس د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې زمونږ د سروې ټیمونه عملا کار کوي. دوی د بې ځایه شوي کورنۍ سروې کیږي ترڅو دوی ته مرستې ورسول شي. په یو شمېر ولایتونو کې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته همدا اوس ژمنۍ مرستې جریان لري. دوی سره په ننګرهار کې تیره ورځ نقدي او غیر نقدي مرستې وشوې له بې ځایه شوو سره. همدارنګه له بلخ څخه مونږ راپور درلود په بلخ کې دوی سره مرستې وشوې. البته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې کومه مشخصه بودیجه نه لري چې خپله مستقیما وزارت له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. مونږ د نړیوالو مرستندویو ادارو په هماهنګۍ باندې دغه کار ترسره کوو او د دوی په هماهنګۍ مونږ له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کوو.
بلې په دې وروستۍ کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې. خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده. هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمېر کسان بې ځایه سوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لري چې باید مرسته وسي او همکاري ورسره وسي؟
بلې، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بې ځایه شوي. له کندوز څخه شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. همدارنګه په ننګرهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سمو دوړاندې د بې ځایه شوو ستونزو د څېړلو په موخه ننګرهار ته سفر کړی و او هلته په بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشوې. همدارنګه له نړیوالو مرستندویو ادارو سره هلته غونډه وشوه. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه، د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه ترڅو بې ځایه شوي کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللي دي او دوی بیرته ډیپوزټ شوي دي افغانستان ته، د دې کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولی سي؟ او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته راډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي، له اروپایي هیوادونو څخه مونږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمېر کسان په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډېر شمېر افغانان له ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سږکال 2,00,000 کسان له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دغه کې ډېره برخه یې په خپله خوښه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بې ځایه شوو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانیږي، د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یوه طرحه جوړه کړې د پورټفولیو په نامه. د دغه طرحې پر بنسټ باندې افغان حکومت 535 میلیونه ډالر ته اړتیا درلوده چې مونږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته چې په جنوا کې جوړه شوې وه دغه طرحه مونږ وړاندې کړه. له دغې طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغې پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو، مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې مونږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې مونږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغې طرحې کې ټولې هغه پروژې شاملې دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپنا په برخه کې له دوی سره د نورې مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه ولایتونو کې 2 شپېته ښارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو منګ هڅه کوو چې هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي دوی ته مستحقو کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سمو د وړاندې قندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو ښارګوټی و. هلته د هغه ښارګوټي د فعالولو دپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ هر غړي سره یې $200 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې تر څنګ آی او ایم او یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ میاخیلو چې په افغانستان کې د کورونې بې ځای سو او دغه راز د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دغه وزارت د مرستو په اړه معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو څخه واورېدل چې د ماښام له ونه د سهار تر اوو بجو پورې په همدې څپو باندې خبرونه لري. خو د سهار د ونه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې د اف ایم په 1.5 او په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی سئ. او که انټرنیټ ته سئ بیا د ازادي رادیو خبرونه کولی سئ په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې واورئ. وسم راځو د افغانستان په اړه یو بل مطلب ته. د کندوز د ارچی ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله ملکي خلک ډېر زیانمن سوي دي او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له دغه ولسوالۍ څخه راپور برابر کړی دی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله یې ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد باشنده د شهر دارچی یم. زه پر زپورو شوم. څه
مشکل لري؟
ما خپل دکان واسه تقریبا د شلک حدود د شلک روپو پر زپورو شوم لرله. دا په قطعي کولی سره سره واسه زیدله او تخریب سره او اس امکانات نه دي. پاته
غلام محمد عمر عزیزي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دکان لرم. دا جنگ د عمل لري، دکانونه قلف دي، هیڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دکان ته نشي راتلی. تیل نشته، غاز نشته، واره دي، کور نشته، ډاکټر نشته، کلینیک نشته، هیڅ نشته په دې منطقه کې.
د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې جګړې دوی زورولې دي. همدارنګ د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللې دي او کوچنیان د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د ژمي په دې سړې هوا کې د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلی دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زموږ ارزو ده. نور کوم موږ چینه لرو وروره، دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه مې اضافه شولی شي، دا ښار خپل دی، همدا حالات دي. بس نو
دغه خلک وای حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلا عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می روه. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي، او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر دیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې 2 میاشتې کېږي چې نوموړی ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي، خو بلې خوا ته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له دې راپور سره د خبرونې دوم نیمه ته ورسېدلو. ساعت 2:30 بجې دی. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. مرسي احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر راتلونکو دوه ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان تران نیوز اژانس د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو، مالی، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت د شورا سلاکار او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. په هسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي چې له دو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګړي چې له اوږدې مودې په واک کې وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه ده اخیستی، او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته، ورپسې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسئ.
دا سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیداتي فابریکې له سختو ستونزو سره مخ دي، او له دې سره د پانګونې او تولیداتو کچه هم ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته د ګاونډیو هیوادونو واردات کورني تولیدات تر فشار لاندې کړي دي. ښاغلي مشکاني د برېښنا نشتوالی یوه لویه ستونزه د کورنیو فابریکو په وړاندې وبلله. ښاغلي مشکاني له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دې د کورنیو تولیداتو یو قانون جوړ کړي. د پروان ولایت اوسیدونکو د ټاپي پروژې پلي کېدل وستایل، او وی ویل چې افغانستان دغه ډول پروژو ته اړتیا لري. د دغه ولایت والی محمد عاصم عاصم د هغو خلکو په منځ کې چې د دې پروژې د ستایلو په مناسبت راټول شوي وو وویل چې د ټاپي پروژه یوه ښه منبع د افغانستان د اقتصاد لپاره ده. د پروان ولایت اوسیدونکو له حکومت څخه وغوښتل چې دغه پروژه په ښه ډول عملي کړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی دغه پروژې کار د 2014 کال په لومړیو کې پیل شي. د غور ولایت سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه له سختو ستونزو سره مخ ده. دغه سوداګرو د دې ستونزو علت په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت خرابیدل او بیروزګاري په ګوته کړه. د دغه ولایت یو تن پانګوال بریالي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د پانګونې کچه لوړه شوې، او ډیر پانګوال د امنیت د نشتوالي له کبله خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد امنیت ته پاملرنه وکړي څو پانګوال ته د پانګه اچونې زمینه برابره شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 10 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1400 افغانۍ.
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته خرغلی. نن په خبرونه کې دوستانو په دوو مهمو موضوعاتو، تومر او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه خبرې کوو. زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغلاست.
بله، سلام علیکم. تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته لکمی سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. تاسې اوریدونکي هم د تل په څیر کولای شئ چې د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30. بله شمیره ده 0992 215 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. به هم یادونه کوو چې نن تومور او همدارنګه په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه خبرې کوو چې ډېری میرمنې ترې ځورېږي. او محترمه ډاکټر صاحبه به په دې اړه معلومات راکړي. میرمن رشیدی، که د خپرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې خپله کیس څه ډول ناروغي ده او که عمومي تعریف یې کوي چې کیس څه ته وایي.
بله، مننه. کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نږدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په تخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي، غیر نورمال وي، او هغه ځینې اعراض و علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډېره مننه. دغه ناروغي کیس چې تاسې ویلې څومره خطرناکه ده، آیا درملنه شته که نه؟
بله، د دې مرض او د دغه ناروغتیا لاملونه هم ډېر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوی وشي بیا نو ډېر خطرناک نه وي. او که چیرې دغسې پټ پاتې سي او کله چې ډېر سخت اراض ولري ډاکټر ته یولر سي نو عواقب ښه نه وي او کیدای سي د مرګ هم به باعث شي.
مننه. دوستانو، تاسې کولای شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ستاسې پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه ده چې په دې اړه به تاسې ته معلومات درکول شي. راځو اوریدونکو ته. دوستانو، موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30. بله شمیره ده 0992 215 50. میرمن رشیدی، ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه دومره ډیر آګاهي نه لري. اکثره میرمنې له کیس ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه شمیر ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسو له نظره په ښځو کې د کیس ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیس د پیدا کېدو لامل پخوا خو نه پوهېدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي. او دا یو داخلي تنظیمات ښځې د وجود په هغه کې که کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کېږي او بیا پسې لویږي. او دغه په دغه اختلالاتو کې د آیپوفیز په نامه یوه غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري، ډېر قوي او مؤثر او ډېر مهم رول لري په وجود کې، او په دغه د دغه د افرازاتو داخلي کومه چې پرایراس په وینه کې لویږي اثرات وي چې د FSH او LH په نامه یادیږي، دا په مابیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هګۍ د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي یعنی د دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حده پورې، کیدای سي یوه هګۍ په خپل وخت کې د خپل پوستکي سره جلا نسي او هغه په یو کیست بدل شي، او کیدای سي دا بیا وروسته سره پریسي ورکسي په بنفسي ډوله، او یا کیدای سي چې دا بیرته سره لویه شي، او کله چې لویږي او یا هلته په هګۍ دانه کې پاتې کیږي په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي، ځکه چې په فیدبک باندې بیرته د مخ ته دا عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته هګۍ نشته باید بل هګۍ پاخه سي. نو په دغه صورت کې دا یو اختلال ده په اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای را سیستم لري، بس به نفسي تر دا شان پیشیږي.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ ته اوریدونکي دای ګورو چې دوی سپښتنه لري، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ سلام علیکم ازادي راډیو ده امن غږ اورئ تاسو؟ د دوی اړیکه لمر سره پرې شو. دوستانو مګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. مهرباني وکړئ سلام علیکم. ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده. په بخښنه سره دوی اړیکه لمر سره پرې شو. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په خبرونه کې د خزینه ناروغۍ او متخصصه ډاکټر ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي. ډېری میرمنې له دغه ناروغۍ نه ځورېږي، که خویندې په دې اړه غواړي چې معلومات ترلاسه کړي ټلیفون دی وکړي او خپله پوښتنه دي مطرح کړي. ګورو چې کوم اوریدونکی په لیکه کې دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما تاسو ته کوم ډاکټر صاحب نو ما ویل چې دا تومور ناروغي چې کومه تا یاد کړه د دوه قسمونو څه دی او د دې مخنیوي څنګه کولای شو؟
بالکل، په دې اړه به تاسو معلومات درکول شي. مهرباني وکړئ مېرمن رشیدی، د تومور ډولونه په څو ډولونه ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک وي؟ مهرباني.
بله دا دی، کیستونو ډولونه ډیر زیات وي، له یو ساده ریټنشن کیست نه نیولې بیا تر سمپل کیسته پورې چې اندازه یې تر 10 سانتي متر کېدای شي، او بیا تر هغه هیڅ کیست نه دي چې هیڅ کیستونه کېدای شي تر 10 ملي سانتي متر اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد باعث شي، او تر هغه هم کېدای شي دا کیستونه تر 8 کیلو 10 کیلو 15 کیلو هم ورسی که چه دیر خطرناک حالتونه مخته راوسته شی، او که دیسی اختلاطات یا نور در مرزون لامل و گرزی که دیسی چه دا پخپل یو سوایق لری یا پایا لری پاگه که تاوسی ده. بله
رزو بل اوریدون که تا سلام علیکم مهربانی وکای.
وعلیکم سلام. خود جسد ما پستانه داده چه داغه
سمه ده، په دې اړه به اتمن معلومات درکړي. ډېره مننه ټلیفون نه. مهرباني مهربان رشیدی، دا اکثره په ځوانانو کې پیدا کیږي که نه؟ په کوم عمر کې ډېر زیات ښځو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
د مېرمنو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلطانه نه وروسته او یا بیا د کوچني د پیدا کېدو تر عمر پایه پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوی کیږي دا پروګرامونه او کیدای سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي.
کله چې یو مېرمن د کیست ناروغۍ سره مخ کیږي نو هغه په وجود کې عمده علایم څه دي چې رامنځته کیږي؟ حقیر صاحب په لیکه کې د ده پوښتنه اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم خیر.
ډېره زیاته مننه حقیر صاحب، که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلې، هو دا پوښتنه مې لرله چې دا په څو مېرمنو کې شته که په غیر اوسې؟
ښه، سمه ده. په ټولو مېرمنو کې دا ناروغي پیدا کیږي که نه په یو شمېر کسانو کې؟ مهرباني، دا په ټولو مېرمنو کې دغه ناروغي شته که نه؟
نه، دا د ټولو مېرمنو کې امکان نه لري، خو په اضافه په 25% مېرمنو کې کیدای سي دا کیست منځته راشي او هغه هم کیدای شي یو ارثي بنیه ولري، یعنی پخوا به مور یا انا به هم دغه مشکل درلودی، اوس د ارثي ډول اسبابونه کیدای شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري.
د دغه علایمو په اړه هم که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې عمده نښې څه دي د کیست؟
د کیست لاملونه کومرنګه چې موږ مخکې وویل، د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه دا پیدا کیږي، چې دا اختلال کیدای شي چې یوازې په د ښځې په تخمدان کې دا واقع شي او یا کیدای سي په نورو مسایلو باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي، لکه قط، لکه چاغشت، لکه لویوال ته رسېدل، کیدای سي چې دا په نورو سیستمونو کې پیدا شي او دا د کوم وخت چې پیدا کیږي د کیدای شي مشترک شکل ولري، یعنی کوشنګ سندرومي یا ملتیپل کیستونه وي یا پولی کیستي کوایري باعث شي او یا د ښځې د سیستم مغلق ډول وګرځي، یعنی ښځې ته د نارینه وو وجه هم ورکړي. بله،
مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بله، السلام علیکم. ښه، د دوی اړیکه پرې شوه له موږ سره. مېرمن رشیدي، دغه ناروغۍ په اړه تاسو ته څومره مېرمنې د ورځې مراجعه کوي او آیا درملنه هم لري که نه؟
بله، دغه مشکل نن سبا ډېر شوي دي او تشخیصوي وسایل هم ډېر شوي دي او کوم توقعات چې کورنۍ د یوه واده شوي انجلۍ سره لري، مثلا د اولاد خواهش لري، دی هم دا مسله باعث کیږي چې زموږ کلینیک ته راسي. او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کیدای سي پیدا سي چې انجونو ته مثلا د ګیرې او بریتونو باعث شي او یا د ډیر چاغش یا کوشنګ سندروم باعث شي یا د هغوی بن او غږ تغییر وکړي، د دغه مسایلو په وجه عراض چې کوم پیدا سي دی ته زموږ کلینیک ته راځي. موږ کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو، یو د هورمونونو سبي ور معلوموو او بله برای راست د التراساوند عکسو له وجه یا د مایناتو تلویزیونی مایناتو روی د دې کیست اندازه او د هغوی تخمدان د عملکرد په هکله او سایز و وضعیت په اندازه په حال موږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي.
مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. قدرت الله خان په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. بله، مهرباني. قدرت الله خان اړیکه له موږ سره پرې شوه. دوستانو، بیا هم یادونه کوو چې نن په خپرونه کې په دوو موضوعاتو، البته تومور او په مېرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه خبرې کوو. کیست په اړه معلومات یو څه تاسو پیدا کړئ. ډاکټر صاحب، د تومور یا د کیست ترمنځ کوم توپیر شته که نه؟
بله، کیستونه هم تومورونه دي او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلات دي چې د ښځې په تخمدان کې پیدا کیږي. دغه کیستونه هم یو ډول تومورونه دي، خو داسې مونږ دیته سلیم کیست وایو، هغه کیستونه چې ډیر خراب پایل نه لري او کیدای سي یو وخت اختلاط ورکی او خراب هم شي، کچیر غور ونه شي، کچیر تشخیص ونه سي، کچیر د دې غمونو خوړ سي په خپل وخت سره کیدای سي ډیر خطرناک هم تمام سي.
مننه رشاد لوردګو نه پلي کې دای مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام نورانی کوم.
وعلیکم السلام.
دغه دا تاسو څنګه تمرونه یادوي؟ اکثر څه دي دواګان استعمالوي د دولت مخنیوي په دفاره. په دې سبب مدرځي چې څه مشکل نه جاتي.
تاسو په خپل مخسه؟
بله بله ما واخسته د
ورو په تاسو جواب درکې. مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ.
د ورور پښتنه داسې و چې کوم وخت چې دا کیستونه پیدا کیږي، دا کوم دواوي چې ښځې د اولاد د مولد دپاره استعمالوي، دا د دې باعث کیږي چې کیستونه ډیر شي او یا نه؟ په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د ښځې د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچه یې ډیره اوچته یې په وینه کې، نو د دغه کیستونو باعث ګرځي. په داسې حال کې چې کومه ګولۍ او یا تابلیتونه چې په مرکب ډول یا یو شانته هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او د دغه د بې وخته امیدواریو مخنیوی کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواریو ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي، دا بیخي مطمئن دي، سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري، بلکې د دې د تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی له باندې داسې کماند ورکوو چې دغه تخمدان در دغه خارجي دواو تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرده، منفي عمل کرد، غلط عمل کرده ودروي او سامل پروګرامونه مخته یوسي.
مننه کو. الماس فراهي البته په لیکه کې دی، فدایي په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ فدایي صاحب، کومه پوښتنه ولري؟
تاسو سلامونه او محترم ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. از ما پوښتنه دغه ده چې دغه کوم سیاسي د تیمور او د بل کیس ناروغي کوم خارجي عوامل هم لري او کنه، او بل دغه د جنین یا د اولاد د پیدا کولو په وخت کې څومره دامو؟
ښه، مهمه پوښتنه وي، نو حتما به په دې اړه معلومات درکول شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ستاسې پوښتنه ډېر ښه پوښتنه وه او مهم خبره وه. کوم رنګه چې ما وویل، دا ډېر د وجود د داخلي سیستمونو سره ډېر زیاته تړاو لري او کیدای سي یو ارثي عاملونه هم ولري، خو څرنګه چې انسان د یو محیط تابع وي، په هغه محیط کې ژوند کوي، د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هره حجره باندې وي، نو د دغه سبب لرویه کیدای شي دا کوم محیط یا تاوتریخواله یا روحی استرسونه یا کوم استعمالات یا تنبوهات چې ښځه له باندې اخلي، کیدای سي دا هم یو اثر وګرځوي د هورمونونو د ډېرې بې پروګرامه تولید دپاره، دا کیدای شي او دا امکان لري. او کوم رنګه چې تاسو سوال وکړي چې دا د جنین د باندې دا کوم منفي اثرات لري که نه لري، نو تاسو ته باید ووایو چې کیستونه کوم وخت چې موجود وي، دا د کوشنی د پیدا کېدو مخه هم نیسي، او کله چې په تخمدان کې دا پولی کیستی کواری وي، اتا نورمال د هګۍ تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي، خو کله چې د یو امیدواري په نارمال طور مخ ته سي، هغه په خپله د کوم جانبي کیستونه که موجود وي، د هغه د ودې مخنیوی کوي او هغه ته له منځه هم وړي.
ډېره مننه کوو دوستانو په خپرونه کې نن د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی راسره ده چې په ډېرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات ورکړي، تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه، چې په دې وروستیو کې ډېرې میرمنې ترې ځورېږي. که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو لطفا ټلیفون وکړئ. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا ما دا مې دا د ستنې
دغه موقعیت لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. غږ مو پرې کیږي، مونږ دغه پوښتنه بیخي وانخسته. بالکل اوس سم شو، مهرباني. ما خو دغه پوښتنه وانخسته بیخي.
ما واخسته، یو څه ما واخسته.
مهرباني
وکړئ. د دې ورور پوښتنه داسې و چې دا کیستونه له ستنو څخه پیدا کیږي که د ګولۍ څخه پیدا کیږي؟
مهرباني.
بله، کوم رنګه چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یو ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غداواتو یا مثلا کوم غداوات چې د وجود د ځوان پاتې کېدو او یا د امیدوار کېدو او یا د بچي راوړلو توانمندي ورکوي، د دغې غدو د غلط عمل له وجه پیدا کیږي او دا په ستنو او یا په ګولۍ پورې هیڅ تړاو نه لري.
مننه مېرمن رشیدی، تاسې د نښو نښانو په اړه مهم وویلې، دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده، او د تومور په اړه که یو څه معلومات ورکړئ چې که څه هم تاسې وویل چې په څو ډولونو ویشل کیږي، کوم ډول یې ډېر خطرناک ډول دی او ستاسې لارښوونه څه ده په برخه کې؟
بله، کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په اول سر کې تشخیص شي، تداوي شي، هغه خطر له منځه وړل کیږي او صحت یاده کیږي او هیڅ مشکل نه جوړوي، په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته. خو که چیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړې وي او دی ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایلو نه لري وي او یا دی میاشتنی عادات غیر منظم وي او یا دی ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډېر دی چاغش نه رنځ وړي او یا دی ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي، خپل پیغام ته نه وخت نه ویني، او یا هم دی ته داسې مشکل پیښیږي چې دی د اولاد خواهش لري، واده نه پس اولاد نه پیدا کوي، دی دی خامخا ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دغه معایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دی مطمئن کړي. او که چیرې داسې وي چې دی ته مثلا یو کیس دوره لوی سوي چې هغه د فشار باعث کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دوی په ګیډه کې پیدا کیږي او یا د یو شدید درد په شکل ځان ښیي او یا د شدید تبې په شکل ځان ښیي او یا د یو خونریزي له وجه مثلا خامخا که یو کیس دفتن تمزق کي، یعنی پوشې پریسي او محتوي د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي، ډېره وینه هم ورکړي، کې دا هغسې اختلاطي حالات دي چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډېر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونه شي، عملیات ونه شي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونه کړي، کیدای سي د ډېرې خونریزي او یا د سپسس له وجه، د تبې له وجه او یا د ډېر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای خادم نورځی په لیکه کې په ډېر بخښنې سره چې دوی ډېر منتظر پاتې شول، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم خادم نورزان د فرات زما سلامونه مې چې تاسو آزادۍ رادیو کارکون چې اوریدي.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې تومور او کیس د یو ناروغي د کجلا جلا ناروغي د ورته والی سره لري کې؟
ها،
او دا کیس ناروغي چې ولري یا تومور ناروغي کول لري، دا د اولادي سبب ګرځي که نه ګرځي؟ یو عاجل یا د لومړنۍ
د درې پوښتنې به ځواب شي. له تاسې ډېره مننه خادم نورزی صاحب ول فرانه، مهرباني وکړئ مېرمن رشید.
بله، که دا پوښتنې یو ور تاسو تکرار کړئ چې مونږ پوسو چې دا کوم مشخص خبرې وي.
یو خو دوی ویلې چې تومور او کیس تر منځ څه توپیر شته که نه، کومه پوښتنه چې مخکې ما مطرح کړه، او بل دا چې دا د بې اولادۍ سبب هم کیږي که نه، او مخنیوی څنګه باید وشي؟
بله، د تومور او کیس توپیر دا ده چې کیس د یو داسې غوټه ده چې په هغه کې په مابه یو پوش لري او په مابین کې یو ډول مایع وي او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي، کیدای سي دا مایع په دننه د کیس د چرګ باعث شي یا په خپله چرکین سي یا تقیو وکړي یا سپسس ته واوړي او یا کیدای سي تدور وکړي،
په دې خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نهاد جوړولی سي، او یا کیدای سي چې په منځ کې داسې نورې پردې پکې پیدا شي چې دې ته مونږ سبتیتد کیستونه وایو، او یا دوره لوی غټې سي چې بیخي تر اندازې یعنی په لسو شپاړسو شلو کیلو ته هم رسیږي. او توپیر د تومور سره دا ده چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي دا ډېرې کلکې وي، سختې وي، او دا ورو ورو لویږي. دا هم لویږي کیدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوي تومورونه ډېر زر تر زره د نورو مثلا اینې ته یا مثلا کیدای سي سږو ته دې اختلاط ورکوي، یعنی نورې میراقونه هم پیدا کوي، او دا ډیر خطرناک تمامیږي، او د یو ښځې ژوند د مرګ وخت سره مخ کوي، او په لنډه موده کې که چیرې تشخیص نه وسي د مرګ خامخا سل په سل باعث کیږي. خو کیستونه داسې نه دي، کیستونه خپل حجوم ډیروي، خپل ځان ورخی، او خپل د فشار او یا د درد باعث کیږي چې یو علامه ور جوړوي او ښځې ته چې ډاکتران ته مراجعه وکړي. دا یې لوی توپیر ده د تومور سره، خبیث تومور سره. دا هم تومورونه دي، خو دای ته مونږ سلیم تومور وایو، او کوم تومورونه چې کلک دي هغوی ته مونږ خبیث تومور وایو. او فرق دا ده چې دا اکثره کیستونه چې موجود وي بی اولادي خامخا وي، او د کیستونو د علاج سره کیدای سي یو ښځه